السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته بیل شوی، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ایران سپای بازداران ځواکونو د طالبانو له حکومته د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپای بازداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د MI6 استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیز فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د POR کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرایلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. د ادارې نن سه شنبه ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرایلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوي مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 650 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ادارې ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکینګ کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله پناه ځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان ندرک شوي وو. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مېلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یوه قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوي امونه یا کیلې کولی سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي. بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره راستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم په خپل وار سره سلامونه ونی کیږي تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي روزل کیدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان کې اروان دا عموماً په افغانستان کې تر اوسه پورې مروج نه دي او نه تر اوسه پورې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په چټکه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجه تر ډېر څلوېښت ته رسېږي، لیکن د شپې درجه بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جاتو نه بلکې پر نورو میوه جاتو هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لاره نه ده ورته لټول شوې.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات حد ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای سي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې لازم ده د غشي روزنه هم ډیر سخته ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړې ده. خو بدبختانه د کیلې کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري، دا د کیلې هغه مناسب اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او شوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایستل شي بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموما زراعت ته محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې. خو متاسفانه سل فیصده د کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاستی دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده. ځکه په خوان نه و لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجده زیاته کرنه کېږي، دغه چې مختلف نور بوټي دي خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو، د دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شول، خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کې ته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده لیکن بازار ته نه ده ارزسي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکو په خطه کې اجازه وی دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو. ګران اوریدونکو لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میهمانو ته
و علیکم السلام. سلطان یم، شیبر صاحب د مام کار دی، مهرباني است ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا د محترم میهمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرادو نه دی، دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات نو دی خو د زرات کار په هانی دغه پاسه کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مرز دا مویل
د جړی مرز بل یو د جړی مرز.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د موږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د موږ بیل ده د نوې بوټو او د نوو باغونو د امو پاک لغې دو د کلو پاک ل دوی وای دي دوی انزرو کومرز نسی او د زیړی مرز ده ک پدې اکل دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصه په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي او خاصه د انزور مشکلات چې دي د کندهار په شاولیکوټ نیشلس والی خاکریز ولسوالی کې زیات دي او دغه سه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په داسې کې دي چې دا مرز یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري، نو دې هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي، نشرات می کړی دي، دا هغه تجربه می شریک کړی دي، عملی کارونه مورته کړی دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړی دي او الحمدلله ټوله خوشاله دي نتیجه ور کړی ده. یو غټه بدبختی دا ده په نور خبرونه کې ما یاد ورې کړی ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي او بل شنې برخې لپاره شکار کوي. ولې دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځنی عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګول لپاره اړتیا لري، د مرز لپاره د مقاومت ځنی انا سرتیاله لري. اوس ته غوړه لپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصه د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سه پوتاشیم چندانی نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولې بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنی مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا غټ ترڅنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، انصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګول لپاره ساتي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دې متاسفانه چې واز د تور سپین انبار سره یار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي، او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده. هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصد د لریش فیصد ده، نایتروجن تقریبا 14% فیصد پکې کې دی، دا غتر څنګه اوسپنه د بور محلول دی ریدی میستل منګنیز دغه و انا شرپه د یو دوا چې موجود دی چې دا د بوټي غذایی ارزښت او مواد دی بیا د دې په بوټي کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب دا ژړای ولی ورته وایي یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي انځر خو خپل ژړ دی که څنګه
ژړی دی؟ په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښتي، یو غذایی قلت یا د غذایي موادو کمښت یې. کله چې هلته په بوټ کې غذایي کمښت رامنځته سي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه ژړواله واکي کمزورې سي، لکه هغه مړ جوان دی انسان یا نبات رقم سي، نو هغه دا رنګ خام ژړ سي، بیا د هغه سره د میوه رالویږي کمزورې سي راولویږي، دغه ته دی ژړی وایي. دی د مرض په سترګ ورته ګوري خو متاسفانه دا مرض نه دی، دا غذایي قلت دی. او ځینې وخت بیا مرضونه هم ورسره موجود وي، هغه بیا موږ تشخیص کوو، د تشخیص دی کوایي دوا هم ورسره کار کوي، هغه بیا دوا ورته ښیي. او د هغه تر څنګ یوه بله د خړ مرضي ده، دی د سپیرغوژې په نامه ورته وایي، سپیره موږ ورته وایي یا خړه ورته وایو، چې هغه د کنی عامل دی، هغه څخه پیښیږي. دی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي، او غذایي کمبوتا چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي. نو که چېرې دی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات چې خدای ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي، چای متجنه در ایستلې مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري. او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومېږي تش کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی، د شړی د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد مو په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړی یا هغه کار شوي دي، هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خپرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
فایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفوو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري، هغه ته موږ آفات وایو. په آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده، هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې کېدو وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شپته ده، سکیل انسیس موږ ورته وایو، یا شپته کې راجان ورته وایي. د هغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعالیت کې راځي، مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو د پاڼې تخریبوي یا خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي، یا پر شاخونه حمله کوي، دا هغه څخه راباسي او دا شره ځای کوي، دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشرات ته موجود وي، کما حشرات چې پر نباتاتو حمله کوي، هغه ته موږ اپات ویل شو کوم چې په هغه کې شپته شاملې چینځي که پروانه وي ته زنجره کلي ورته وایي دغه ټوله په اپات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د مرغانو په واسطه انتقالېږي، حتی د حشراتو په واسطه د یو ځای بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورېښتان شکله جوړښت لري چې هغه دغه د افاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجودې وي، هغه که خړه ټپلی، که سپینه ټپلی، که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دي. او که پوډري شکل یې ودرلودی هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپیر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومیږي، په تنه کې معلومیږي، پاڼې سمی، شاخونه سمی، تنه سمی، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دوی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږي دوا راکړه. سپیرغوږي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افت ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډیره ډیره مننه احمد صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل خدي، دا که خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابی نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت څه دی احمد صاحب محترم؟
د بازاریابی اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ حساب چې به و هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 6000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی د 10000 افغانۍ پورې به و. اوس متاسفانه دی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1300 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر 1200 افغانۍ پورې، حتی تر 1300 1500 1600 داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادراتو بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، دغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته به راشو خپرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بسته بندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودیز بسته بندی د انځر د سپیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د 100 درخت که د 1 درخت انځر خرڅېږي، ولی زیاتره وچیږي او سم هغه نانوی او دودیز طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچیږي بیا په رسۍ پیي لاړو نه جوړوي دغه لاړو نه بیا بازار ته راوړي بېرته په منکټ هم خرڅوي په لاړ هم خرڅوي نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیز شکل خرڅېږي. ول یې په عراق کښې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلۍ پی کښې خرڅېدله، دا انځر یې او تازه انځر ایښي چې هغه وچ شوي هم یې ښه تک ژېړ ښایسته انځر یې، فکر کوم هغه د ترکیې څخه را تلل که د ایران را تلل دغسې انځر وه. مال کش کښې زموږ بزګران دغسې دا انځرو ته خاصې بسته بندي کړي، دا به د خارجي مارکیټونو دپاره ډېر اساسي کار کوي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي، هغه رقم بسته بندي کېږي، پیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي.
څنګه کېدلی شي چې دغه مهربان
یو شی لازه وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي، هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دي بېرته د لاړو څخه کاږي بیا پاکټ بندي کوي، چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده. انځر هغسې په ټیټ شکل سره یې چې هغه دا فشار پر وارد شوی یې د لاړ په شکل یې بېرته دي د لاړونو څخه کاږي، د هغه صفایي ورکوي، ښه بسته بندي کوي او لیبل یې ورکوي، وروسته یې خارج ته لېږي.
مننه مننه. انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپرمارکیټونه یې خرڅوي، بیې هم ډېرې اوچتې که له افغانستان سره سړی مقایسه کړي، حتی هېڅ د مقایسې نه ده. اما بیا وچ که راځي لکه څنګه چې تاسو وویل، هماغه د ترکیې په شان بسته بندي ډېره قوي شوي او کلک سنبال شوي وي راځي، خو خلک یې اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي. د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بسته بندي ته لاسرسی ولري او دغه بسته بندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې؟
بسته بندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي، داسې چټک نه دي روان. اوس موږ متاسفانه دغه د سینټرونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شخصي پوهنځي بخش چې دی، دا زیاتره د طب پر بخش، پر انجینرۍ او اقتصادو پر نورو برخو کار کوي. ولې متاسفانه په افغانستان کښې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو، شخصي انسټیټیوټ نه لرو، شخصي پوهنتونونه د زراعت په بخش کښې نشته، یوازې دولتي پوهنتونونه موجود دي چې هغه ټولو بخشو ته رسیدګي نه شي کولی او دونه دغه ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري، ځکه په کال کښې 300-400 کسه په یو ولایت کښې د زراعت پوهنځي څخه فارغه کېږي چې هغه د نفوس پر شمېر چې وشمېرې دونه نه یې چې مثلا دغه ستونزې حل کړي او بزګرانو ته زیاتې لارښوونې وکړي. او د هغه تر څنګ موږ کلیوالي ښوونځي هم د زراعت په بخش کښې نه لرو، یا کلیوالي ټرینینګونه چې هغه باید دایمي موجود وي، داسې یو څه نشته. یوازې هغه د مستاتو ټرینینګونه چې دي هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځو دپاره یې هغه بسنه نه کوي. نو تر هغو چې بزګرانو ته ښه اساسي روزنه نه یې ورکول شوې، هغو ته عملي مثالونه نه یې ورښکاره شوي، هغه ګرځول شوي نه یې، او هغو ته د مارکیټ ویډیوي معلومات نشرات دا نه یې شوي، زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ دي بزګر بسته بندۍ ته آماده شي یا دي هغسې بسته بندۍ وکړي. متاسفانه چې بسته بندۍ په ولسوالۍ کښې هغه کسان کوي چې هغه بېکاره یي، د بېکارۍ څخه بسته بندي کوي، یعنې داسې متخصصین د بسته بندۍ نه دي موجود چې هغه دي اساسي بسته بندي وکړي، چې هغه دي موږ فخر په وکړه او زموږ میوه دي زیات یو څه ته لاسته په راوړل شي. خو خوشبختانه ما مخکې هم وویلی چې په صنعتي پارک کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی، په هغه ځای کښې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې فومیګیشن هم کوي، د هغه تر څنګ بسته بندي هم اساسي بسته بندي کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي، ښه د شرکتونو لوګو معلومات هر څه برابرې چې هغه بیا کاټن بسته اروپایي او امریکایي هیوادونو ته لېږي، ورې په ښه قیمتو سره په سټورونو کښې خرڅېږي.
ډېره ډېره مننه. موږ هم تصویرونه لیدلي دي په باغو کې بزګران ناست دي، انار په بسته بندي کوي په کارتونو کې ږدي، یا انګور ږدي په قندانیو کې، ډیر خو منظم سړی به چې په لیدلو باندې سړی خوشاليږي. انجینر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارکه ډیر ونغه کېدو، اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتو نه راغلې وې، فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي، قندهار کې هم وي. په قندهار کې د خرماو د باغونو وضعیت څنګه دی؟
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه چې مې تولید کړي بازار ته جوړاندې شي او بیا چې د هغه دپاره کمپنۍ یو خاص کار وکړي، متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې د هغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزیع کېږي، دلته خرڅېږي. یوازنی شی چې په هلمند کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه شنه نتیجه ورکړه، نو د هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښته کوي، یو کوچنی سمپل و، نو داسې فکر کوم لکه هغه د معیشي کار چې وسو. او بل په جلال آباد کې اوس د خرما پر باغونو ډېر اساسي کار روان دي او د هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته شتجه عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي، او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیو او عکسونه نشراتې کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راز کې ما مخکې هم یادورې کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدي چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و، چې هغه فکر کوم سل باغونه و که 50 باغ و، دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا غا اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورسوله، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی واشه درختی دی، په اکثره کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونه په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلې دي چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده، او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اورېدلي چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکې دی چې کاسه ویکندل سی دا جول سی دغه ته د خرما او باغو درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو. په کندهار کې هم موږ اوریدلیو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 1500 کال په خوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرس دا یو پښتنه ده. بل پښتنه ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه تاسو یاد کړي عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما او نیالونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلې دی، ډېر څلوه کال په خال ته ومه، دا کوویټ کوم لګي چې زه ورغلم اول کې چې ورغلم دا دشت به دی و، یعنی په کوم کې زه وسیدم شاوخوا سور داغو او خان پکې چرې دل دا زوزان به خوړل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلې و کوچنی ورغلم باغونه جوړ سوي ونه وی منطقه شنه سوي و، نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل په شهر کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړي ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر اوبو به وغواړي. ستاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته موږ په وار وار ور پام کړی دي، زراعت ریاست ته چاپیریال ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شهر کې کوي، موږ د خرما ونې ویلې دي، ولې خوشبختانه ست ډیر ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل بخې زیات ونی کړل سوي دی اوس د عینومینې خپل په داخل د لوړ عینومینې کې زیات د خرما ونی دی په داخل د اولی عینومینې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی په کندهار کې موږ په څلرم نایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بیخي مشهور دی د خرما مسجد ورته وایي د زموږ تاسې در خواننده خالق عزیز گرسره د دغه علاقه دی او بل د غتر څنګه خوجک بابا ته نزیه د نظم خاص ته مخه مخدل ته یو کور کې ډیر غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه دی دغه د میدان یوایي نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرما ونی کرل شوی دی د درایي د اول درایي او د اینمینې تر ما د دغه دوام درایي او د اینمینې تر ما بینج په دغه علاقه کې د خرما ونی دی اوس خورا زیاته وده یې کړې ده وړ مورز لامه ورته کتل ډیر شعر رزل شوی او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلانې کې د خرما ونی لرم هم په ځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکم د دې په شهر کې بيخي زیاتې دي ان شاء الله هغه ز باور باوري هم چې داینه مینې ان په هر نوې کور کې چې پاینه مینې کې جوړیږي د زینت خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درخته د خرما ونی ان تکرل کیږي او ډیر ښه زینتي شکل لري او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تند او ګرمۍ کې شو د کولې چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زوایم متاسفانه دا چې اساسي کار پر باغونو نه دی شوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پورې دا د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټول د ریګي علاقه ده په دغه علاقه کې موږ کولای شو چې بيخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او شنه نتیجه ورکوي اخوا د ډوري په نامه یو غټ رودرکمه ساحم لري چوبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات یا خواته نو په هغه علاقه کې بيخي زیات او شنه نتیجه ورکوي د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي په دمانې سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي دا د خوشاب علاقه ده په دامن کې دا شنه تجور کوي نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه څه وخت زیات غواړي کچیر اسلاسوي ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه د ایران چې څه یو څه ګران دي ناله تقریبا د 2000 څخه نیولې تر د 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2-3 کلو کې پر میوره راځي وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوه‌دار ده که بې میوې ده خو هغه معلومې ورایټیان چې بیا هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما د بیخونو څخه راشنه کیږي ایرانیان یې زیات لري هغه بیا دی نسلګیري ځنی کوي هغه هلته زیاتې کچیرې هغه راوړل چې هغه ښه نتیجه ورکوي او زه باورې یم چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بيخي زیات دی خاصا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټې دی باید اساسي کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه شه مارکیټ لري په لند وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې شه باغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهربان یست انجنیر صاحب خرما تاسو ویل چې کزړې کیګ دي څو غره بیا څو کال وخت نیسی لاس کاله د کاله چې سړی پوسه چې دا نارینه خرما ده کنه بل خدینه خرما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح د خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندي نه دي ته موږ حملګيري وایو یا حمل وایو یا ګرد افشانی ورته وایو دا پولینیشن هم ورته وایي، فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردیې راخیستل کېږي، د ښځینه ګل د سټیګماو سره یو ځای نښلول کېږي، بیا تړل کېږي. نو هغه ګردیې دغه پولن ټیوب ته ځي، بیا د پولن ټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي، وری چې موږ ورته وایي په وری کې هغه انکا ترسره کوي، وروسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سر ته ونه رسېږي، اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو، کچیرې څوک باغ کری نه خرماوي به ماده کری، یوه خرما به نر کری. دغه یوه نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیرش درختو ته دا ګرده ورکولی شي. نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي، مرغان هم انتقالوي، حشرات هم انتقالوي. خپله دا دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلي، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشلې یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخیستل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګردافشانۍ تر مابینس فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سیلف پولینیشن ورته وایي چې پخپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا ایوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سیلف پولینیشن دی داسې چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه له لري هم ښځینه له لري، لکه انار هغه نه بیا سیلف پولینیشن یا خپله ګردافشانی کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وشي.
د ما پی ادی گیزه چې کل عربستان کې هم د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي. هغه به بیا ونې ته وچېده د پاس په یو خلطه کې به همدغه ګرد ورسره و، هلته به سره وتړه سره جوړ به کړي. بیا موږ پوښتنه در کوله چې دا ولې کوي، وایي که دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او مغسې و خرما و عربي هیوادونو کې هم ډیره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او بدې ټول کې سته. او بلکې د خرما بله بله هغه او که دا واده و کی خصوصا ګرم سیر او سیم
پر واده بیا نرمه بودی کې یا درې دی کې وخت راکه چې زخل منځ وکم د تل منځ را باندې قضا کیږي.
سیر تاسو منځ وکي مونږ به یو اعلان خپور کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه ویلي چې د انګرهار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. انجینر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلې هلته هم نتایج ورکړي دي، خو انجینر صاحب احمدي وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده، خصوصا په ننګرهار کې تل حاصلات ښه دي. خبرونه ته دوام ورکوو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درون اوریدونکو، د ځوان فکر خبرونه اونیزه خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. موږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په هکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخلي. خبرونې ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وای انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسته لمنګ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل یوایم.
او د خبرونه ورستي شپو کیو د خرما او پاک لباندې هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوې کې په دې اړه معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه؟ د افغانستان خلک ټول چای څښي، کتور د کشین ده او اکثر له بهر راځي. د څه نزدې کې خپل مو چای وکړو، خپل چای مو استعمال ترو کو. همدا ورسې پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل، د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې څنګه پر کړه و او بیا دا هغه ملي کار کړی و، کله چې کرنه کړې ده نتیجې ور کړې و. نو زما په فکر پات ولایت هم د چیجې دپاره، هم د ام دپاره، او هم د چای دپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهیږو چای چې دی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریتو ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري، دا تناسب یې ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه څلوېښت درجه ده، د شپې هغه راځي شلو پنځه ویشت درجو ته. چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب رامنځته کېږي، د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. دلته د چایو د پاڼې شکل یو ستاره ګولۍ په نامه یو زینتي بوټی لرم، خاصتا د چای پر رقم جوړښت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نشي ورکولی او په یخ کې مقاومت نشي کولی. نو زه چې څو نور ته ګورم، دا د دې د پاڼې جوړښت، خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل یې د چای په رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دي کړلي چې بازار ته د هغه نتیجه ارزه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپلو مځکو کې د چای کښتونه وکړي او د هغه حاصلات وخلي بازار ته ارزه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د ځای را انتقالوي، باید دغه خواص وکتل سي، دغه جنټیک وکتل سي او دغه د حرارت درجه، د کښت وختونه، طریقې، اندازې، دا ټول باید وڅېړل سي. بیا پر هغه کار وسي اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ توایو آلوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته شنه تجور کولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی کله ګرمي کله یخ یې. نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی شه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باوري یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډیره ډیره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډیر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي حاصلات لري. په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده کار پرې سوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخوانی کورونه او حتی د ظاهر خان د وخت څخه علي حضرت ظاهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخوانی منارنج ولاړ دي او د تورنج ونې دي د هغه څې په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې برخه کې په کندهار کې نارنج ډېر ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوی یا د تخم څخه کرل کېږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیات دی. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو یعنې حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي یعنې هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري. اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري چې پیوند ته که پیوند نه شي هغه ته موږ نه را انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخ کې هم داسې دی په نورو مواجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي دا ټوله پروټو ټایپ دي یعنې حقیقي تخمونه دي یوازې د دې تخم وکرل چې لا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرم دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي. لیمو ډېر نازک دی هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی شم چې ما په عینومینې کې د عینومینې شارګوټي چې نوی شارګوټي دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي. په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښي دي چې هغه د کور داخل دی د مېلمستون ساحه ده د کور د باندې دی یعنې دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي هم د کور میوه ورکوي هم د دوستانو دپاره میوه ورکوي هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټي څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټي پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومینې کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی چینایي ده کوچنۍ لیمو دی تورنج دی مالټه ده چکوتره ده لال مالټه ده نارنجان دي دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجودې دي.
د سیتروسو په واده د وادې په اکله مې په کندهار کې ځکه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهاره چې ډېر هلته انګور به وو او انار به وو او خټکي او سیتروس به اکثر یا به له پاکستانه راتلل یا له ننګرهاره. لوی باغونه همسته د سیتروسو په کندهار کې لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته ارزه کې یو خو زینتی دی دا بیل موضوع ده یو باغ وی حاصل چې بازګر تر حاصل واخلي
د زراعت اینن د حکومت داري شکل لري سروتا دا چې دی هر ولایت باید کول شان ونه چې اوس د سیتروسو برخه چې دا غیر نګرارو کوم څه برخه رسیدلې ده د ګلاس او د آلوبالو برخه د شفتالو چارمغز د جوز برخه ده بس چې دا کابل وو د شمالي ولایت ته رسیدلې دي کندهار ته زر انار انګور دا ور رسیدلې دي چې باید دلته زیات وکړل شي دا غت نو بادریس او ایرات او علاقو ته چې زه ورې زعفران پسته او انجد شان زیات کړل کیږي او چلیل هم کړل کیږي متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیل خاص باغونه نه لرو لیکن دا سیوې وځره زه زای کیږي کیږي خو ایرات بیا ډېر شي چلیل لري د شمول درخت لري او شنه ویږي اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیل میوه دا سه یو شل شپه یا میاش په د ډیر اساسي او شایسته میوه راوځي دا غت نو د هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې ده پر هغه میوه زیات کار کوي او اصولم د زراعت باندې چې کوم میوه په ولایت کې مروج دي پر هغه کار وکړي نو بیا د ولایت د میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت د سیل او متخصص د میوه اداره کوي خلک ټول د میوه سره پیږي اوس په کندهار کې د سترس په بس کې زیات خلک نه پیږي د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچا پلم دا شان مرتوی زیات خلګي په شاخبري یا په روزنه نه پیږي ولی خوشبختانه په کندهار کې دا وز د پلم زیات باغونه لرو د شفتالو باغونه لرو دغه چې د الوچې درخت زیات لرو د الوچې درخت بیا دلته دا څرل کیږي لکه د توت ونی په باغونه کې لس درخت شل درخت پنځو درخت دا کړی د دې لپاره چې هغه اولنی میوه ده نو هغه اولنی میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیبو هم یو غټ باغ موجود دی چې 4000 درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي ګاجه سیب ورته وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بل خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو سوکاله او هوسا اوسئ
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دنارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پا پما دیگر باندی خمن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خمن سولی ونیان مینیو رو خلق نا واڑی کسی دسوزگارو پشان رو خلق نا واڑی کسی دسوزگارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان